د دوو بجو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیل سوې ده. پیل له خبرونو کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان او روغتیا نړیوال سازمان له مشرتابه سره پر افغانستان خبرې وکړې. ویست نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دا سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې د نورو کارونو تر څنګ د کډوالو د روغتیایي څارنې د نظام او د ناورینونو د قربانیانو د ملاتړ په کارونو بوخت دي. توماس ویست چې تر دې مخکې پاکستان او جرمني کې هم د چارواکو سره پر افغانستان خبرې کړې وې، دا خبرې داسې مهال کوي چې پر روان ژمي کې د بشري وضعیت د خرابۍ په اړه اندېښنې شول سوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د مرغومي پر درېیمه په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ګڼو سازمانونو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا ټول فعالیتونه وځنډول. د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په دوبی کې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 90 کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان پوځ نن یکشنبه په ویلامیا کې د مشرف مړینه خوښنونکي بللې او په دې اړه خواخوږي شولې ده. مشرف په 1999 میلادي کال کې د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې قدرت په لاس کې واخیست او له 2000 لومړي څخه یې تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د هغه په واکمنۍ کې د افغانستان د هغه وخت چارواکو دی د افغان طالبانو په ملاتړ تورناوه، هغه تور چې اسلام آباد په وار وار رد کړی دی. پر امریکا د سپتمبر د 2011 حمله داسې وخت وسوه چې مشرف په واک کې وو. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال ویدیس کې د پاکستانی طالبانو یا چی ټی پی دوه قومندانان وژل سوي دي. د پولیسو یو افسر محمد علي ګنډاپور پرون شنبه ویلي چې د طالبانو دغه وژل سوي قومندانان د پولیسو د 15 افسرانو د وژنې له کابله تر تعقیب لاندې وو او د دې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو پر پوستو په حمله کې هم دوی دخیل وو. د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو د دغو دوو قومندانانو پر سر جایزه هم اعلان کړې وه. پولیس وایي څلور نور وسلوال او یوه اندازه وسله او مهمات نیول سوي دي. د پولند د بهرنۍ پالیسۍ یوه سلاکار پرون شنبه ویلي چې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پولند ته سفر وکړي. مارچین پژیداچ یوه ټلویزیون ته په خبرو کې ویلي ولسمشر جو بایدن به د پولند د ولسمشر اندجی دودا بلنې ته مثبت ځواب ورکړي او پولند ته به دا سفر وکړي. د هغه په خبره پر دې موافقه سوي چې امریکایي لوری به د دې سفر مناسب وخت اعلان کړي خو دا سفر به ډیر ژر ترسره سي. د پولند دغه چارواکي ویلي د دې سفر پر چمتووالي کار روان دی او د ویلي چې د پولند له امنیت د امریکا د ملاتړ دوام خورا مهم دی. د اوکراین د لوهانسک سیمې والی سرهی هایدای وایي د اوکراینی ځواکونه لا هم په لوهانسک کې پر بیلو هوریفسکا کلی کنټرول لري. والی نن ویلي چې وضعیت په دې کلی کې ناوړه دی خو وضعیت کنټرول دی. هیدای د اوکراین ملي ټلویزیون ته ویلي په روسیا کې داسې اطلاعات خپاره سوي چې ګواکې بیلو هوریفکا کلی د روسي ځواکونو لخوا نیول سوی او له هغه ځایه د اوکراین وګړي شړل سوي دي، خو په اصل کې د اوکراین پوځیان لا هم په خپلو سنګرونو کې دي. د ده په وینا هیڅوک نه دي نیول سوي او هلته د دوی دښمن حضور نه لري. د ماسکو لخوا هلته یوه ګمارل سوي چارواکي او د روسیې پلوي بلاګرانو په وروستوي کې ادعا کړې وه چې روسي ځواکونو د بیلو هوریفکا پر لوري پرمختګونه کړي دي. دا د لوهانسک وروستۍ داسې سیمه ده چې د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې ده.
تر شنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په تعلیمي وضعیت یا د زده کړو په وضعیت لخپل درنو ملمنو سره شخی شو. د محمد داود خان د حکومت له پرزیدو وروسته د پرلپسې جګړو او نامنې لکبل د افغانستان د معارف وضعیت په خرابېدو، خو په تیرو شلو کلونو کې یو وار بیا معارف ته د پام وړ توجه وشوه. زرګونه نوي ښوونځي جوړ شول او میلیونونو نجونو او هلکانو ته د زده کړو اسانتیا برابره شوه. د نویو دولتي پوهنتونونو د جوړېدو ترڅنګ لسګونه خصوصي پوهنتونونه تاسیس شول. لسګونو زرو افغانانو په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو چانس ترلاسه کړ. او رستر بلی د تعلیمي سویې د لوړېدو هلی وغوړې دي. خو د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو سره ل یوې خوا نیمایي زده کوونکي یعنی نجونې له تعلیمه محرومې شوې او له بلې خوا ګڼ شمېر تجربه کار او په بهرنیو هیوادونو کې روزل شوي استادان له هیواده ووتل. د طالبانو له لورې لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیزه 1500 ورځې واوښتې، خو هیڅ داسې نقشه نه لیدل کېږي چې طالبان دې د نجونو ښوونځي پرانیزي، بلکې ورځ تر بلې افراطي اقدامات زیاتېږي. د دغو اقداماتو په لړ کې طالبانو په درسي نصاب کې د بدلون راوستلو هڅې پیل کړې دي. ځینې طالب چارواکي لیواله دي چې له ښوونځیو هم مدرسې جوړې کړي. پر روانه خبرونه کې به خپلو ملمنو سره په افغانستان کې پر تعلیمي وضعیت خبري وکړو. زموږ د دې خبرونې ملمنه دي د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او موین ډاکټر ابراهیم شینواری، د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پټمن، همدارس د پوهنتون دوه استادان شاغلیو خوانی همت او سید عبدالرحمن عمران. ملمنو ته هرکلی وایم. استاد همت، که تاسې زموږ اوریدونکو ته وایست چې ستاسو په مربوطه پوهنځي کې په تدریسي نصاب کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته څه تغییر راغلی دی؟
ډیره زیاته مننه درون ته، تاسو ته زما غږ خو درځي انشاءالله.
بله صاحب، ستاسو غږ راځي.
له هر څه دوران دی تاسو ته، تاسو قدرمنو همکارانو ته، تاسو اوریدونکو ته او لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
سلامات
ډیره مننه چې موږ ته وخت راک چې په افغانستان کې د تحصیلي بهیر په اړه خبرې وکړو. تاسو پوهیږئ چې لکه نه چې اسلامي امارات په افغانستان کې واکمن شوی ده، دوی د زده کړو په بهیر کې د خپلو لویو پالیسیانو د تطبیقولو هوډ کړی ده او تر اوسه تطبیق کړي هم دي، چې د هغه له جملې څخه پر زده کړو باندې د نجونو بندېدل دي. په نصاب کې د ځینو اسلامي مضامینو یا د ثقافت اسلامي اړوند مضامینو ډېرېدل دي، او همداسې اسلامي او افغاني ارزښتونو ته پاملرنه ده هغه څه دي چې دوی همیشه پرې تاکید کوي. لکه لنه چې اسلامي امارات په افغانستان کې حاکم شوی ده، په پوهنتونونو کې په پوهنځیو کې یوازینی تغییر چې راغلی هغه د ثقافت اسلامي د مضامینو ډېرېدل دي، چې کریډیټونه یې له هغه کریډیټونه تقریبا 40 کریډیټو ته لوړ شوي دي. دا په مختلفو سمسترونو کې د اړتیا په اساس په ځینو سمسترونو کې 4 کریډیټه، په ځینو سمسترونو کې 2 کریډیټه، او په ځینو سمسترونو کې هم 3 کریډیټه داسې تقسیم شوي دي. دا هغه تغییرات دي چې د اسلامي امارات له راتګ نه وروسته په افغانستان کې شوي.
بله، ډېره زیاته مننه عمران صاحب. که تاسو د خپل پوهنځي په باره کې وایئ، ستاسو په پوهنځي کې هم اسلامي ثقافت کریډیټونه زیات شوي دي که نور تغییر هم په نصاب کې راغلی یا د تدریس په چارو کې؟
مننه سروان صاحب، په سر کې تاسو ته، درنو میلمنو ته، تاسو همکارانو او ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. سروان صاحب، اول که دغه دي مشخصا دي پښتني تراث نه سیسي تغییرات راغلي دي د اسلامي ثقافت یا اسلامي نظامونو په حکم دغه څه تغییرات راغلي دي چې محترم استاد ورته اشاره وکړله چې ځینې کریډیټونه ایزاشت بشوي دي، لاتونه څلیرشته ته رسیدلي دي. مشخصا اوس تغییرات په همدغه برخه کې ډېر زیات دي، او له بده مرغه که چیرې د دغه سي تغییراتو د تاریخي پس منظر ته سړی لاړ شي، نو د شهید سردار محمد داود خان له شهادت نه وروسته چې څو کوم نظامونه راغلي دي، دغه تغییرات یو یعنی په دې سوشل ساينس کې، البته په اجتماعي علومو کې یو عادي پروسه تقریبا داسې شوې ده. کوم هغه وخت چې د وندې ساور نه کوم نظام راغی، وغوی هم په دغه مضامینو کې څګوتی ورته ووهلې. وروسته چې بیا د مجاهدینو دا ور راغی، وغوی بیا خپل نصاب ورته را جوړ کړ. وروسته لدې چې طالبان راغلل، هم یو څه په خپل وخت کې هم په تیره دوره کې هم ځینې تغییرات راوستل. وروسته چې نوی حکومت جمهوریت راغی، دلته هم دغه یو سنزره پیښ شولا. نو دم در حال همدغه پروسې ته په کتو اوس اسلامي امارات چې کوم نظام راغلی دوی هم هغه څه شي چې دوی اړین ګڼي مهم ګڼي البته په سوشل ساينس کې. نو دغه سیزن تغیرات دي مګر په ټوله کې په نورو برخو کې د څه خاص نه دي سترګو شوي.
یعنی ستاسو منظور دا چې یوازې په هغه پوهنځي چې له اجتماعي علوم سره ارتباط لري په هغو کې تغیر راغلی دی، خو په هغو پوهنځیو کې چې له ساینس سره ارتباط لري لکه طب او انجینري په هغو کې کوم زیاتونه او کمونه نه ده شوې؟
سرون چې نه ازما مقصد دي چې په ټوله کې په اجتماعي علوم کې، یعنی موږ که په طب پوهنځي کې هم وایو هلته دیني علوم وایو، یو د ثقافت اسلامي په نامو په تیر نظام کې هم دغه مضامین موږ درلودل، په انجینري پوهنځي کې مو هم لرل، په اقتصاد پوهنځي کې، په همدغه د پټولو پوهنځي کې موږ د دې ترڅنګ چې هغه مسلکي زده کړې کولې دغه مضامین هم
درلودم. لیکن یو کریډیټ، لیکن اوس داسې معلومیږي چې زیات کړي دي.
بله بله بله، بالکل دی کریډیټونو تعداد ډېر شوی دی، حتی لا څونه تلیر شو ته رسیدلی دی په مختلفو پوهنځیو کې دغه نوې تغییر یا نوې یو چینډیز راغلی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ استاد عمران. د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او معین ډاکټر ابراهیم شینواری هم لاستیدو سره وصل دی. ډاکټر صاحب شنواری، تاسو تر کله وایم تاسو د دو استادانو خبري واورید چې طالبانو لخپلې سلیقې سره سم په دې پوهنتون په تدریسي حساب کې تغییر راوسته دی، اډقل د اسلامي ثقافت مضمون کریډیټونه زیات کړی دي، او د سویل کې چې دوی د نورو تغیراتو په لټه کې هم دي، هڅه روانه کړې ده د معرف په نصاب کې هم تغییر راولي. ستاسو په نظر دا چې لکه څنګه چې استاد عمران اشاره وکړه، د داوود خان له وخته چې هر حکومت هر ډله وخت رسیدلې ده، لخپل سلیقې سره سم تغیرات په نصاب کې راوستي دي، د دې تاثیر څه په تعلیم باندې، په مجموع کې د علمي سات او سوي باندې څه تاثیر لري او کنه؟
ګران استادانو، احمد صاحب، عمران صاحب، ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
سلامت
او مننه کوم چې تاسو دا سه مهمو ستراتیژیکو مسایلو باندې بحث کوئ. لمړی خو تاسو ټول پوهیږئ، موږ تاسو ملت هم پوهیږئ چې معرف یو ستراتیژیک پنګونه ده، او به دا معرف د ستراتیژیک جوړښت نه یو ملت نه پر مخ ځي، نه انکشاف کوي او نه رفاه او سعادت او نه دایمي ثبات اصول ته رسیدي شي. او دا اوسنی چارواکی چې کوم استدلال کوي، د دین له نظرم د انسان د امتیاز عامل علم دی. کله چې خدای پاک ملائکه ته وویل چې تاسو د دې شیانو نمونه راوړی او هغوی ورنه شو کړی انسان راوړو، نو همدغه د انسان د امتیاز شو، ورته وویل چې تاسو انسان ته سجده وکړئ. او د بل خوا نه لومړنی آیات هم اقرا دی، یعنی ولوله. په همدغه صورت کې د انسان په باب د علم، د قلم او د لیکلو په باره کې او د عمومي علم په باره کې اوامر دي. یعنی د اسلام له نظر هم اول حکم علم دی. علم یې په سورت الرحمن کې ډېر ښه تشریح کړی دی، د ځمکې په باره کې دی، د انسان په باره کې، د ژبې، د حساب، د خیهن شناسۍ، د اسمانونو، د میزان او عدالت، د میوو، د انعامو، د غلو، د دانو، د دې مسایلو باره کې دی. مګر زه نه پوهیم چې د دوی تعبیر ولې دومره کوچنی دی، دومره وړوکی دی. یو دلیل خو دا کېدی چې سیاسي مسله یې، او زه فکر کوم په معرف نه سیاسي معامله خو د بل طرفه ده، وزر بطر از گناه دی. اصلی پختن تا چراشم دا افغانستان دا معرف نصاب مخکم دیر زیت اسلامی و، یعنی وقت چه منگا نوی تعلیمی نصاب شروع که یوازینه تغییر چه منگ رانو ساغم دا اسلامی ساتونه و، زکر چه آغا 2000 ساتونه دا لزاره نو، یعنی 40% نم دیر، چه دا پا طولو 50 اسلامی حوادونو که ما تیرن وکڑا، ایچ اسلامی حواد که پا عمومی زدکر که دوم را دیر اسلامی ساتونه نو، خو مونږ دا پریښودل ځکه د افغانستان ملت مسلمانو او دی، او مونږ تاسو ټول مسلمانان یو، مونږ نه غوښتل چې هغه څه چې د ټول ملت شریک ارزښت دی هغه سره په ټکر کې راشو. نو هغه هم ډېر ستراتیژیک کو چې هم به عربي ژبه ماشوم زده کوي، هم به دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په منځ کې په تطبیقي ډول زده کوي، تفسیر، قانون، فقه، اخلاق، عبادات، معاملات، دا ټول ډېر ښه په یو توازن او د اسلامي علومو د ډیرو تکړه ډاکټرا لرونکو پوهانو په مشوره او د هغوی د نظر لاندې دغه سې نصاب موږ پیشنهاد کړو. نو د دې نه چې ډېر تغییر راولي، فکر کوم دا به هم اسلام ته ضرر رسوي، هم افغانستان ته. ځکه پر روانو لسو کلونو کې یعنی تر 2010 پورې به دا 50% د نړۍ موجودې وظیفې د لاسه لاړې شي، یعنی منځه به لاړې شي، ځکه ټکنالوژي مخې ته روانه ده او ټولې وظیفې اتومات کېږي، ډیجیټایز کېږي، کمپیوټرایز کېږي. نو د دې نه وروسته د قلم او د کاغذ او د خبرو ټکنالوژي ځای نیسي. نو که چېرته یو څوک په ریاضي نه پوهېږي او په ژبه صحیح معنا نه پوهېږي، نو د ژبې څلور مهارتونه لوستل، لیکل، ویل، اورېدل او پرې پوهېدل او بل پوهول، او د ریاضي مغه یو معقول اندازه انیز او ټکنالوژي نه ځان ته وظیفه نشي پیدا کولی. نو د یوې خوا نه افغانستان د اوسنۍ سواد په نیمه سواد یا په نشي حساب دی، له بل خوا نه مکتبونه تړلي دي په جنکو باندې، له بل خوا نه که نصاب نه ساينس او ټکنالوژي او مهارتونه خصوصا د معاصر مهارتونه وباسي، نو بیا خو به د افغانستان خلک ټول صرف د یو څو خبرو حافظانی، یو څو اخلاقي خبرې بیسي چې هغه هم ښه کار دی، او یو څو به کلتوري مسایل زده چې هغه هم ښه دي. ولی اساسي مسله دا ده چې د دې ژوند په ټولو برخو کې یو توازن موجود وي. نو تعلیم او د تعلیم نظام باید داسې چې د افغانستان خلک د نړۍ د نورو خلکو په شان د علم او مهارتونو یو متوازن اندازې ته لاسرسی ولري او هغه زده کړي او ترلاسه کړي چې هم خپل ژوند معقول او مشروع ډول باندې مرافع انساني او هم نور انسانان ته خیر ورسي، ګټه ورسي، د مملکت په اطلاع کې برخه واخلي او د په مجموع کې بشریت ته خیر ورسيږي. نو دا غزما یو
لږ ډیره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. شنوارې شاخله پتمن، ستاسو نظر څه دی؟ طالبانو له وخت رسیدو سره نیمایي افغانان یعنی ښځې او نجونې له تعلیم او کار منه شوې دي. د تعلیم څخه د نجونو محرومیت د 1500 ورځې پوره شوې، د دې اغیز به څه وي د افغانستان پر راتلونکي؟
سلام شبه سپتاسته او د معزز مننانو ته زما درناوی ومنئ. موضوع په دوه برخو باندې وویشو، یو د نجونو تعلیم او بل د افغانستان په معارف کې د نصاب موضوع. د استادانو هم ورته اشاره وکړه.
بله،
په ډېر تاسف چې د سردار داوود خان د وخت نه را شروع چې هغه پکې شامل دی، د افغانستان د نصاب سره سیاسي برخورد شوی دی تر ننه پورې. نن هم چې څه کېږي دا سم نه دي، او پرون هم چې څه شوي دي هغه سم نه و، او د ام دی ناشم وکړنو نتیجه ده چې موږ یو نن ما کیفیت معرف نه لرو. د نجونو تعلیم متاسفانه چې طالبانو د دې سره سیاسي برخورد وکړ او دا سم چلن نه دی د نجونو تعلیم سره، ځکه چې په ټولو نصوصو کې د قرآن عظیم شان دا ثابته ده چې علم په نر او په ښځه باندې فرض دی، او دا فرضیت په ټوله اسلامي نړۍ کې تعریف شوی دی، په جز د افغانستان نه چې لپاره تعریف لري. اما منتها دا تعریف نه وایي، یعنی د خپل شخصي نظریات وایي، د اسلامي تعریف په ځای باندې د خپل نظریات عرضه کوي، چې دا جنجال رامنځته کړی دی هم د افغانانو لپاره، هم د نړیوالو ټولنې لپاره، او هم په خپله د طالبانو لپاره. او دا مسله باید د سیاست نه راووځي، د یو حق په هیڅ معنی دا ومنل شي او د نجونو تعلیم او د هلکانو تعلیم ټول عام شي. په ټوله کې معارف یو اساسي ریفورم ته ضرورت لري، هم د مدارسو په برخه کې، او هم د ښوونځیو په برخه کې، او هم د لوړو زده کړو په برخه کې، ځکه چې معارف باید یو څوک چې لوړو زده کړو ته تقدیمي هغه د یونسکو د اوسنی د شواد د تعریف سره برابر وي. یعنی علاوه د دې چې د پروسه او ټکنالوژي باندې پوهېږي، باید فهم ولري، یعنی درک کړي، یعنی هغه مشترک درک په ملي او نړیواله کچه باندې چې دلته باید تفهیم کړي. یعنی دغه مواصفات پرون هم نه وو او نن هم نشته. که موږ ټوله پرپه نه اچوو، نو پرون هم دومره پیاوړی نه وو د یونیورسيټي چې موجود دي. د بلګې په ډول نن د نجونو مکاتب تړلې دي، او په ډېر تاسف سره چې دا من خپل مکاتب هغه تاسو طالبانو ته د کورونا په نامه باندې د پوهنې وزارت یې ضعیف استدلال په هغه وخت کې په کابینه کې کو، دا مرض دومره جدي نه و. دا چې موږ 500 ورځې وو ممکن د دې نه زیاتې وي، ځکه چې هغه هم په همدې کې شامل دي.
لیکن د کورونا په وخت کې په ټوله دنیا کې هم داسې
مطلب من کولای شو چې دا یو اساسي تقسیم اوقات په اساس باندې ذکر ورکړو. په وو کالو کې جناب شهوار صاحب زما خبره اوري، یو بست د وزارت مالیه نه پوهنه وزارت وانه خستلې شو د انکشاف لپاره. ظاهرانه چې په وو کالو کې اول سنفونو ته څنګه درس ورکول کېده، یعنی څنګه دی دا شی مدیریت کې چې وو کاله د شاګردان جذب کی او نوې بستر وانه کړ او د زحمتي معلمینو په نامه باندې راکښل چې په مارکیټ کې یو شی اخلي. زه متاسف یم هغه څه شوی هم د زما د زړه درد دی او دا درد د کلونو کلونو نه په دې ځل کې لکه په سره چې د نن په ورځ کېږي معرف سیاسي شوی دی او نن طالبانو نه د سیاسي کړې پرون هم سیاسي و تر څو چې معرف د سیاسي ماحول نه ونوځي او اکاډمیک ماحول باندې بدل نشي. من ډاکټر غنی دې دغه خبره په شروع کې وکړه مګر تاسو یې نه کړه. هغه د هون کوبورز غواړي په ووم د میزان فکر کوم د قدرت تور چې په جر لسم د میزان یو خبره وکړي له معقوله. هغه وویل چې استادانو تاسو چې څه کوي ډېر زحمت وباسي ولې تاسو د کار محصله د افغانانو په درد نه خوښي. هماغه معقوله کې تعقیب کړی وي نن به موږ یو ښه معرف لرلی فتاش فار موږ یو ښه معرف نه لرو.
بله لیکن په دې کې شک نشته پټمن صاحب چې شل کاله مخکې یا بلکې تر شل کالو زیات وخت ووت چې کله دغه د جمهوریت نظام پیل شو په اول ورځ کې یو وضعیت د معرف لیکن په 2020 کې ډیر فرق راغلی و. یعنی دا یو تدریجي پروسه ده چې کال په کال مخ په خکېدو لکه څنګه چې ما په سر کې وویل چې په ورستیو کلونو کې افغانستان زرګونه داسې استادان درلودل د پانتونونو په سابې چې په بهرنیو هیوادونو کې درس ویلی و، لسګونه زره موږ داسې محصلین درلودل چې په بیلابیلو هیوادونو کې درس ویلی و. یعنی په تدریجي د خکېدو خواته روانو داسې نه و چې یو حکومت راشه او 50% د بیخي په کور کې نوي. دا وضعیت اړقل نه و یا دا وضعیت نه و چې وای په نصاب کې تغییر راولو د امان الله خان نوم مستکو د فلاني ملي شخصیت نوم مستکو ځکه چې دا ملي دی یا د هغه سي دی. اوس خو دا خبري روان دي.
ها بس خبره ده چې په تیر کې مذاکر شوی دی چې اوس کې هم تیر کې مخنلي شوی او اوس کې کې مخنلي شوی شپږ میاشتې تاسو چې زړه درې وشتم کال خبره وکړه شپږ میاشتې د پوهنې د وزیر په میز باندې د هواد دوستۍ په نامه کتاب پروت و چې د حاضر نه و چې پاره کې ولیکي اسلامیت او افغانیت. یعنې دا شاګرد چې تر اوسه د ښه افغان او ښه مسلمان اما هغه میراث نن طالب ته پاتې شو. طالب هم دې ته نه دی حاضر لکه هغه چې نه و حاضر. دا دواړه زموږ دپاره غمیزه. موږ باید اساسات وضع کړو او د دې وطن بچی اول انسان وروزو به مسلمان وروزو به افغان وروزو او یا په بل ژبه افغان انسان مسلمان چې دا ټول روابط او پاللې شي. ما ستاسو حضور ته ارجو کوم چې موږ ریفورم ته ضرورت لرو. دا ریفورم په ټوله کې باید په مدارس باندې تطبیق شي. اوس چې دا په زرګونو مدارس موږ لرو د فارغین بچو کده عصري علوم ونه وي او یوازې په دیني علوم باندې اکتفا وکړي د به بل اخر شباب د مملکت کې څه کوي هم دغه شو بحران بل اجل کله اوس راغله. زه بحران تاییدو اوس بحران د تعلیم په برخه کې ځینې مکتب ته نه ځي. اما د بحران اساسات مثلا زه تاسو ته وایم تاسو یو مثال درکو. هغه وخت چې نوې معرف شروع شو په یو اته دوه اته درې اته څلور اته کې د قندهار شاګردان برابر او د مزار شریف شاګردان سره یا د ننګرهار شاګردان سره من په ننګرهار او په مزار شریف کې په بلخ کې د یو میلیون نجس شاګردان دي. قندهار دوه سوه زره شاګردان نه لري. په تدریج وده شوې ده اما په تدریج ځینې ځایان دومره وهل شوي دي چې د هغوی
جنګ طبعا چېرته سي جنګ و هلته مخه نیول شوې وه.
هماغه جنګ ځپلې سیمې اوس طالبانو بیا د فشار لاندې نیولې دي. پخوا د جنګ په اساس باندې هلته مکتب نه و. من د دوی د پالیسۍ په اساس باندې هلته مکتب نشته. یعنې د دې خلکو جرم څه شی دی؟ دوی په کومه ګناه نیول شوی دي چې د دوی په منطقو کې هم جنگ وو هم پرون تعلیم نو هم نن تعلیم نو دي سوال ته باید ځواب وي طالبان
او پټمن صاحب یوازې جونې نه ویل ته منه الکان هم په یو شکل سره منو دغه نن مالو چا سره خبرې کولی وای زموږ په نصاب کې دی د لیسې په دوره کې و اته مضمون دینی درلودل د فزیک بم په ونه کې یو ځل لوست کیمیا بم یو ځل لوستله لیکن دا دینی مضامین مو هر ورځ لوستل یعنی هلته هم له شوونځیو څخه مدرسې جوړې شوې وي پر حال ډیره مننه بیا هم د موضوع ته او تاسو ته درځم قدرمن اوریدونکو ته وایم چې تاسو له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او موین ډاکټر ابراهیم شینواری د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پټمن د پوهنتون استاد خوانی همت او د پوهنتون بل استاد سید الرحمن عمران زموږ ملمانه دي زینو اوریدونکو د فیسبوک لاره نظرونه راستولې دي یو دوه بول ولما او بیا بل بلبنو څخه وغوړم چې دوی په اړه نظر څرګند کړي نصیر احمد اکبری لیکلی دي وای د افغانستان نصاب سلسله اسلامي دي خو ځینې مزامین پکې بغیر لدی چې د زدکونکو ساویه په نظر کې ونیول شي نصاب ته درنه شوې دي او ځینې مزامین پکې به لدی چې زدکونکو ته ګټه ولري په نصاب کې شامل دي نو دغه دوه کټګوري مزامین باید له نصاب څخه وېستل شي استاد همت تاسو د پانتون په اړه وایست فکر کوي چې داسې مزامین شته چې فکر ستاسو په نظر هغه اضافي دي او کنيوي نو خبوي
بیا هم سلامونه سروان ته زموږ کله دي چې تاسو پښتنه کړئ شم یو سوال مې سلا کوم په نصاب کې د لاسوهنې موضوع مطرح شو ولې د نصاب بیا کتنه او نوی کول یو اړتیا ده او هر حکومت چې وي د دې یو مسؤلیت ده چې نصاب
د نصاب بیا کتنه وکي او دغه نصاب نو شي استاد یو خدای دا چې په هر ځای کې نصاب تغیر شي په ټوله دنیا کې یعنی د وخت او زمان تقاضا ته پکتو تغیرات کې راځي اصلاحات کې راځي یعنی اما یو دا چې لختلو سیاسي عقاید سره سم تغیرات کې راولي بله مهرباني
یو ځای نه کمای چې اوس اساسي هغه دا چې د نړیوالو معیارونو په نظر کې نیول او د ټولو هغو سټیک هولډرانو یا شریکانو چې باید په نصاب کې شامل وي د هغو نه موجودیت اگر وړې وړې ستونزې یا کمی دي چې اساسي که نه نصاب نوي کول په ټوله دنیا کې شته او نصاب باید نوی شي راځو دې ته چې په نصاب کې لا هم ستونزې شته هم د معارف په برخه کې هم د تحصیلات عالی په برخه کې واقعا ځینې داسې مضمونونه شته چې هغه داسې بودو غواړي چې یعنې ضرورت نه دي ولې داسې دي چې هغه تسلسل یې په نظر کې نه ونیول شوی مونږ د نصاب په برخه کې یو چیرې پیشنهاد په نامه لرو چې یعنی په اول سمستر کې بعد هغه ولوستل شي تر څو په دوه سمستر کې داسې یو مضمون ولوستل شي چې اول سمستر یې ولوستل وي بیا هغه ته حاضر شي متاسفانه په تیر نصابونو کې داسې مضامین موجود وو چې هغه د هغه لپاره هغه پیشنهاد مضامین نه ولوستل شي په یو بارګي بر سمستر ته داخل شو مؤثر نشم کله هغه جست که هغه په معارف برخه کې هم داسې ستونز داشته او په لوړ زده کړو وزارت یا تحصیلات رایی که هم دغه ستونز داشته په حسابونه کې چې ځینې داسې مضامین دي چې د مؤثر تر ساویې اوچت وي او هغه مخکې پیشنیاز مضامین چې باید ولوستل شي هغه نه دي ځای شوي البته په معارف کې هم دغه ستونزې مونږ چې کله خپله د لیسې دوره کې درس لوسته خصوصا د ثقافت اسلامي او ځینې تخصصي مضامین لکه مخکې چې د فزیک یادونه وشوه د کیمیا یادونه وشوه د مالیکولونو موضوع وه د دوی د تعاملاتو موضوع وه چې په ځینو مکاتبو کې حتی زه ډاډه ویلی شم چې استاد هم په دې نه پوهېده چې دغه مالیکولونه به څه معنا او څنګه تعامل کوي او د دې تعامل موضوع ترقم ده نو کله چې استاد ونشي کړی نو محصل لپاره ډیر سخت ده، یعنی شاګرد لپاره ډیر سخت ده چې هغه زده کړه وکړي. د استادانو د کپاسیټي بیلډینګ یا د دوی د مهارتونو لوړول یا د دوی د ظرفیتونو لوړوالی په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې دا یو عمده ستونزه ده، دې ته ډېره توجه نه کېږي. کله چې استاد یا د پوهنتون یا د مکتب استخدامېږي نو بیا دې ته توجه نه کېږي چې ده په ظرفیت باندې کار وشي، هغه مضمون چې ده ته سپارل کېږي په هغه کې نور هم وده او پرمختګ وکړي. له دې سره بله ستونزه دا ده چې استاد هم په مکتب کې او هم په پوهنتون کې متفاوت مضمونونه ورکول کېږي. مثلا په مکتب کې استاد ده، هغه هم د بیولوژي استاد ده او هم د انګلیسي ژبې استاد ده، هم د بیولوژي استاد ده او هم د تاریخ استاد ده. فګورې ډېر متفاوتې څنګه همدلته په پوهنتون کې هم
د مجبوریت له مخې ده او که کوم بل علت استادانو شمېر کمې ځکه
بله بله یو خدا ده چې په مکتب مطالبو کې خو په مجموع کې همیشه موږ ته هر مخ په دوه مکتبو کې د لیسې دوره پای ته رسولې، یعنی لسم په اوس مکتب کې ویلې او لسم په بل مکتب کې او لسم په بل مکتب کې. همیشه زه په هر مکتب کې هم موږ چې مدیر سره خبرې وکړې، دلته مکتبونه په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتې، محصلین شاګردان هم ډېر، حتی لس دولس استادان به دي کم وو. کله چې موږ به تخصص مسله مطرح کوله چې ښه مدیر صاحب دغه استاد چې تا موږ ته معرفي کړی په یو وخت کې هم پښتو درس را کوي او هم بیولوژي، څنګه امکان لري دوی ویلې چې موږ یاره استاد نه لرو، معارف ته موږ پیشنهاد کړی، پیشنهاد نه منظوري، موږ لس استادان موږ شل استادان کم لرو،
ډېر مننه. طبعا چې یو څوک تسلط ونه لري هغه به نور خلک څنګه وپوهوي، مشکل کار دی. ډېر مننه بیا هم درګرزو استاد همت. استاد عمران، یو اوریدونکي مو قادر جهاني لیکلي وایي، لومړیتوب خو باید واضح شي چې په موجوده نصاب کې څه مشکل دی تر څو تغییر پکې راشي او دا تشه ډکه کړی شي، او دوهم دا چې که تغییر ورکې راځي ستاسو نظر څه دی چې بدلون به وي؟ البته دا به زور سره زیاته کم چې په اوسنیو شرایطو کې.
بلی سروان صاحب، ما د خپل خبرو په پایل کې ویلې چې موږ په ټوله کې په پوهنتو په البته کې د لیسې نه راشم، ځکه چې ډېر تغیرات بدلته هم وي او ډېره مهمه برخه هم همدغه برخه ده پوهنتون، ځکه چې پوهنتونونه کې پخوا هم د غیر مسلکي مضامین تقریبا یو مضمون یا دوه مضمونه ویل کېدل، ویل کېږي هماغه قسم سره هغه پروسه روانه ده. ډېره خبره او ډېر تمرکز چې دی دا په دغه دی تر دولسم پورې په نصاب باندې دی، ځکه چې دا ته پوهنتون لپاره یو اساس جوړوي، یو بنسټ جوړوي. متاسفانه سي نیچرل ساينس کې یا په طبي علوم کې مو خو دوه قسمه علوم دا په مکتب کې چیلولو، یو برخه دغه سوشل علوم دي. سوشل علوم مثلا ادبیات دی، او جو تاریخ دی، او جغرافیا دی، دینی مضامین دي، او دیو نیچرل ساينس دي چې هغه فزیک دی، کیمیا دی، بیولوژي دی، ریاضي دی، الجبر دی، هندسه دی. زما په فکر سره چې اوس په نیچرل ساينس یا په ساينسي علومو کې کومه الته کوم تغیرات امکانات د تغیرات بنوي، او نه به هم د دې کډرونه دلته وی چې وکړي شي چې هغه بیا په غوږ کې د دې تغیرات راولي چې هر عقل د غنصاب د افغانستان د شاګردانو یا زموږ د شاګردانو له سوي سره سم کی. نو په سوشل ساينس کې یا په اجتماعي علومو کې چې دا غزه اوس مثلا تاریخ دی، جغرافیه ده، پښتو ده، او دری ده، او دغه دغه مضامین دي، شاید چې لکه مخکې چې قدرمن پتمن سي ورته اشاره وکړله، چې متاسفانه معارف تر ډېره پورې سیاسي شوی ده، او دا په تېر جمهوریت کې هم سیاسي وو او لږې نه مخکې هم سیاسي وو. په دې کې هر ډله سرازي، هر حکومت سرازي، دوی کوښښ کوي هغه ارزښتونه چې دوی ورته معتقد دي هغه ته ډېر لوی تبارز ورکړي په دې نصاب کې. متاسفانه دغه شی شته، او دغه نصاب معارف، یعنی سړی داسې په جرأت ویلی شي چې له سیاست نه په دې تېرو څلور لسیزو کې خو بېخي نه ده وتی، حتی مخکې له هغې نه کورته مطالعه وشي شاید داسې پراکټیکي وموندل شي. زما په فکر سره چې په اجتماعي علومو کې به تغیرات وي، لکه مخکې چې موږ ویلي سیاسي کې اسلامی عقیدتی مضامین زیات شوی دی، یا هغه چې په تاریخ او جغرافي کې شپ تاریخ کې جغرافي کې هم ډېر شای نوی سره په تاریخ کې شاید ځینې تغیرات سره وي، خصوصا هغه برخو کې چې نوی پکې په تیرو دي شلو کلونو کې ورعلاوه وسوي ول په دې برخه کې. زه فکر نه کوم چې په ساينسي علومو کې کوم تغیرات وي، ګرچې
لکه چیرته تاسو په طب کې و انجینری کې د طالبانو تیره دوره به و شاید ستاسو په یاد وي چې په هغه کې هم تاسو تو دینی مضامین زیات کوي، هسې هم طب مشکله دی او دا تغیر نه دی، دا د دوی په طبي درسونو یا اصلي درسونو باندې اغیز نه لري.
بله وقت دی دا خوشتا طبیعی دا چی دی او دی تعداد با دی اغا دی کردیتونو دی نور مزامینو برا چی تیگی او دا سی اکتبرا منسته کیگی، خو تروس پوری چی منگ سوینو عمل انداغا سی سنه لیزل کیگی تن ها اغا دی اسلامی مزامینو یا دی دی مزامینو اغا دی کردیتونو دی زیاد موضوع مطرح دا طبیعی دا مسی دا خپل آغیز لری او الحمدلله دی افغانستان خلک مسلمان دی او من دغه کوم کسان چې تر دې دولسمه پورې راځي، کوم نصاب چې موږ تر دولسمه پورې دی، دا دومره اسلامیت یا عقیدتي مضامین پکې ویل شوی دی چې الحمدلله زمنګ محصلین تقریبا دا تر ډیر ډیره معمول ده چې تر ډیره حدا پوری حتی کورته ویل چې دی خپل ملایان دي کنه، یعنی فقه پکې ویل کیږي تر دوله سما، عقاید پکې ویل کیږي، فقه پکې ویل کیږي، تفسیر پکې ویل کیږي، حدیث پکې ویل کیږي، همدارنګه سر عربي مستقل مضمون په نامه سره دی. زه فکر کوم چې په عقیدتي لحاظ سره د افغانستان محصلین پټول کی فردی خو به استثناءات به پکې وي، زه فکر کوم چې هیڅ استغراض به
ډېر مننه کور ودان استاد عمران سلامت اوسه. یو بل اوریدون کې مو نصر الله ارباب لیکلی دی، وای زما په نظر که روان حکومت د کمیت پر ځای کیفیت ته زیاته توجه وکینو شبوي، مثلا که چیرې په یو ولسوالی کې درې یا پنځه لیسې وي نو غوره ده چې یو لیسې ترې جوړ کړي او با کیفیت لیسې جوړ کړي او دغه په ځای دي استادانو ته توجه وکړي چې تکړه استادان و روزي او په عین حال کې دي ابتدای شوانزی زیاد که پتمن صاحب تاسی پا دی برخی که تجربه لره دیل دوی لدی نظر سر موافقی است؟
خب دقیقا و چیلن اگواری چیلن داده چی دلده یو بلا خبره ده چی تعلیم در طول در باره من در طول خلق باید کور کو او هم باید کیفیت در توجه کو. محترم استادانو دیر خط تفسیره پا دی باره وکره در اگوی دی تفسیره پا حفظ وانه معرف د مسلکی کادرونو ملکاوی چې د بیولوژي او د یو د مصطفی زمانه د څو مزامینو درس ورکول، دا تقریبا یو داسې ستونزه ده چې د معرف د عمر سره برابر ستونزه ده، یعنی هغه وخت نه چې معرف شروع شوی دی زمونږ د کمبود د استادانو مطرح دی، دا ځکه چې د معرف لپاره د نفوسو په تناسب باید بودیجه ورکړی شي چې حکومتونو دا کار نه دی کړی او په بهرنیو مرستو باندې متکي وو، دا مرستې هم کله ټکنۍ وي. دغه اصل ته په کتو سره مسلکي معلمین نو کمبود پخوا هم موجود و اوس هم موجود دی، او دا خپله باندې په افغانستان کې د کادرونو د نه تربیه کېدو، مثلا د روسانو د اشغال په وخت کې چې خلک مهاجر شوي وو، په مهاجرت کې موږ ښوونځي لرل اما د معلمینو د تربیې لپاره کوم پروګرام نه لرو، همداسې په داخل کې هم جنگ دومره زیات و چې حتی په ښارونو کې خلک ښوونځیو ته نشو تللی. تقریبا هغه شل کاله خلا چې پنځه کاله پکې د طالبانو حکومت راځي، لس کاله پکې د خلقیانو پرچمیانو راځي او همدغسې د مجاهدینو حکومت پکې راځي، د مسلکي کادرونو نه تربیې دا خلا رامنځته کړله او موږ هم په شل کاله جمهوریت کې ونشو کولی چې دا خلا سم په شلو کې ډکه کړو. نو دې ته په کتو سره ما چې عرض وکړ چې معرف که تاسو په نرسری کې یو ښه بوټی تربیه نه کوئ نو په باغ کې به بیا دا بوټی څنګه حاصل ورکوئ؟ تاسو که داسې یو مثال راوړو ساده چې سره پوه شو، لوړې زده کړې د د دې باغ حیثیت لري چې هلته باید دغه دغه په نرسری کې تربیه شوی بوټی هلته میوه ورکړي. که موږ یو ښه تربیه شوی شاګرد لوړو زده کړو ته تقدیم نه کړو نو بیا هلته په پوهنتون کې دا څنګه کولی شي چې زده کړې وکړي؟ یو څه چې په سیاسي لحاظ باندې په دې خاطر چې پراب ټوله په یو رانشي په بحث کې بې طرفي مراد شي، کله چې د ثور کودتا وشوه په منظم ډول باندې هلته د تاریخ د معاصر تاریخ په نامه باندې او د اجتماعي علومو په نامه باندې په پوهنځیو کې مضامین زیات شو. استادان که هغه وخت را په یاد کړي ممکن دا ورته را یاد شي. او همدغسې اولیه سازمان ته تک او دا میراث چې موږ ته را پاتې دی د جهاد په وخت کې چې موږ په مهاجرتونو کې وو هلته تاریخ او جغرافیه نه مضامین وویستل شو. همدا اوس هم د ایران کې چې زموږ کوم مکاتب دي هلته پښتو او جغرافیه او تاریخ درس نه ورکول کېږي، او په پاکستان کې چې کوم مکاتب وو هلته همدغه مضامین درس نه ورکول کېده. او کله به چې د دوی نمرې راتللې د حالاتو کې موجود به موږ خپل هغې ته یو چاره کولی شو نمرې ورته ورسوو. د مکتبونو یو ځای کېدل که د یوې خوانه ګټه لري د بلې خوانه تاوان هم لري، ځکه چې بیا دغه فاصله په نظر کې ونیول شي. تاسو په معاشره نړۍ کې اوسېږئ چېرته معرف ګوري په نوره دنیا کې مور او پلار مکلف دي. دلته دا موضوع ټوله موږ حکومت ته پرېښې ده، پرې ټایم ورپه شا کړی دی، کورنۍ برخه نه اخلي. په نوره دنیا کې یو ماشوم مور او پلار یو د دېو نه مکلف ته چې مو ښوونځي ته ورسوي او بېرته د ښوونځي نه راوخلي. منګ ماشوم د کور نه وباسو حتی دروازې نه سر مخ کار کوو چې دا زموږ د زوی دا زموږ لور چیرته لاړه او بیت به مکتب نه څنګه راځي، کم موټر به راشي کم. دغه ستونزې دي چې په مجموع کې اساسي فکر او اساسي او بنیادی فکر د معرفت لپاره په افغانستان کې چې یو مسئله اول د سر سره چې په مملکت کې زعامت لري. آیا د معرفت په اړه کې کوم او تاسو دغه وکړو یو پلټنه وکړو د دوی دیدګاه شي و موږ د دوی دیدګاه نشو پیدا کړی؟ ځکه د هغې نه دیدګاه شروع کېږي بیا راځي وزیر د معرف ته، بیا د وزیر د معرف ته لاندې مسلکي شتاب ته شمویان د دوی ته راځي. متاسفانه زه په ډېر زغرده تاسو ته ویلی شم په معرف کې داسې وزیران راغله چې په خپل ژوند کې یوله عزم کړه په زړه کې نه و ګرځېدلي چې زه به د معرف وزیر شم. حتی ځنه مکتب نه وویل، یعنې هغه دولسم څنګه نه و پوره کړی. نو د دغسې یو حالت نه یعنې دغه اوسنی سړی چې د مدرسې ویلې ده او د دینی زده کړو پر بنیاد باندې وزارت ته رسېدلی دی، زموږ په دوره کې په عین شکل باندې د وزیران هماغسې وو. مثلا داسې وزیران راغلي دي چې هغوی ما راته وویل چې ما ته یو وزیر وویل ما په خپل ژوند کې فکر نه و کړی زه به د وزارت معرف لاندې تېر شم او اوس وزیر یم. دا غمیزه ده.
خیر اوس به نه غواړو چې نومې در نه وپوښتو، لیکن ما مثلا دیو نن واخیست درته اتمر لوړې زده کړې کړې وې او په خارج کې هم کړې وې. خو خیر کله دې موضوع تیر شو
ما به شانوم نه راځه.
نه ما نه غوښتل چې نوم واخلې لدی بچی شو لدی
موضوع
تاسو اصلا په دې ځواب کې پاتمن صاحب زما اولی پوښتنه ته مدل ته ځواب وایو، یعنی ک دا غشلو کلو کې ک په هر سطح و د تعلیمي نصاب یا تعلیم په هر سویه کې و، لیکن چون مخکې دوله سيزو کې رشه شکېدلې وي یعنی د داوود خان له حکومت وروسته، نو د غشل کلم چې وضعیت خراب و علت هغه مخکینه تخریب و. نو اوس هم یو شی جوړ شوی ول بیرته لکه چې خبره صفر ته روانه ده. په هر حال یو بل اوریدونکی مو سیف الرحمن احمد لیکلی و ښه خبره داده چې نصاب سم شي او دا کار باید هغه کسانو کې چې د اسلامي او عصري زده کړو مکمل معلومات ولري، یعنی په دواړو کې پوها ولري او تخصص ولري، داسې کسان چیرته پیدا کیږي؟ خصوصا بیا که چیرته هر څوک په دواړو علومو پوه شي نو له طب سره دغه څه ارتباط دی، خصوصا د اسلامي علومو له انجینیری سره څه ارتباط دی؟ او همت صاحب که په دې اړه تاسو دوی ته لنډ ځواب ورکړئ چې داسې ممکنه ده او کنه.
ډیره مننه، تاسو هم ورته اشاره وکړه داسې کسان چې هم یې دین زده وي او هم یې عصري علوم زده وي بیا نوغه ته خو موږ تاسو په خپل لهجه جامع الکمالات وایو چې فکر کوم ډیره ستونزمنه ده که څوک یې دا دعوا هم کوي. ځینې کسان موږ په بحثونو کې لیدلي چې هغه دعوا هم دا کوي چې یاره زه د دین متخصص هم یم او د دنیا متخصص هم یم، ولې دا کار د ګډې کار ده. معمولا نصاب چې جوړیږي
ټول خواو باید پکې وي، دینی علما باید پکې وي، د ساينس او ټکنالوژي له نړۍ نه باید پوه کسان پکې وي تر څو د نصاب جوړ شي. او چې په اوس وخت کې یوازنۍ ننګونه هم د نصاب د بیا کتنې لپاره ده، همدغه د عصري علومو د متخصصینو د کمبود او په دغو کلسترونو یا د نصاب په غونډو کې د دوی نه موجودیت یا کم موجودیت د دې باعث سوی چې موږ تاسو او نور کسان هغه کسان چې هغوی متخصص دي دا تشویش ورسره پیدا شي چې هره نصاب چې جوړیږي هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه معیارونه په پام کې نه ونیول شي.
ډېره زیاته مننه استاد عمران. طالبان هڅه کوي چې وایي هم پخلیم وایي چې موږ غواړو چې د مدرسو د لیسو فرق نه وي، د پوهنتونو د دارالعلوم فرق نه وي. دوی کم فکر کړی وي، دوی خلک مجبوروي چې کمیس پرتوګ واغوندي، پتلون واغوندي، پټکی په سر کې یا خولۍ په سر کې شاګرد ګیره باید خامخا ولري. دا ډول فشارونه په مختلفو شکلونو سره دوی واردوي. په تیر دوره کې خو رسمن اعلان کړی و دا ځل یو څه گزاره کوي په دې برخه کې. ځینې وایي چې دوی عقده لري، ځینې خلک له طالب و ملا سره هغه سي چلند نه کوي لکه یو څوک چې له مکتب او پوهنتون څخه فارغ شي. دا مسله له څه سره ستاسو په نظر ارتباط لري؟
څروان سي اول خو مخکې بښنه غواړم، دا یو موضوع لګیا د شولې چې د نصاب د تغییر موضوع په دغه باندې مې ولن درنا چوله. څروان سي تاسو اوریدونکو کې به ډېر استادان وي ان شاء الله تعالی، او ډېر به داسې کسان وي چې هغوی به دغه نصابي لیدلی دی، تدریس کړی دی، او که تدریس کړی نه وي نو یو پېری کله خپل اولادونو سره له مخېم کتلی دی. اصلا زمونږ دغه نصاب کې دا تیر شل
اصلا د ما سوال هم له دې سره ارتباط درلود چې ما غوښتل چې دا مسله هم لکه نصاب کې کوم تغییر دوی غواړي راولي، دا هم له دې سره تړلی یو شی دی. ځکه مې دا موضوع یاد کړ کنه د بوش اصلي موضوع هغه نه و. دا ده مهرباني.
بله بله، نو زمونږ حتی دغه په تیرو شلو کلونو کې دا ساینسي مضامین چې څنګه تدوین شول، پتمن سه شته دی شنواری سه بموی، دغه نصاب هم د افغانستان له وضعیت له کنټکست او له دې حالات سره سم جوړ نشه. یعنی دغه ساینسي مضامین په اکثرو د افغانستان په اکثرو سیمو کې استادان په دې قادر نه و چې دا تدریس، یعنی په دغه باندې لکه دا د استادانو هغه کپسیټی بلډینګ تم راځو سره دی برخه کې هم ستونزې ډېرې زیاتې وي. د دې ترڅنګ ستونزه دا هم و چې دغه نصاب دومره په لوړه سویه جوړ شوی و چې حتی په کابل کې د لویو ښارونو کې چې موږ دلته امکانات ډېر وو او د کپسیټی بلډینګ لپاره د هر څه لپاره بودیجه ورته ډېره اختصاص شوې ولا کار معرف ډېر کاو، حتی په دغو لویو خارونو کې هم زیاتر استادان په دې قادر نه و چې دغه استاد دغه مزامینو ته تدریس وکړي، او کچیر تدریس ورته وکړي په شاګرد کې هم دومره یعنی دومره ظرفیت نه و چې دغه شی جذب کړي. د دې حتی لا کچیر یو وخت دغه څه شی وي هم چې زمنګ نصاب دی ګاونډي هیوادونو نصاب سره مقایسه شوی، یعنی زمنګ نصاب تر ډېر په لوړه سویه و. حالان چې دا د افغانستان د وضعیت لپاره د افغانستان په وضعیت کې دغه څه یو څه کول د معارف وژلو، نو زه فکر کوم چې که د نصاب د تغییر خبره کېږي که سوشل ساینس ده هغه بېله خبره ده، هلته خو هر څنګه کېدلی شي مضامین دي که یو شی ترې ایسته کې ترې رایې ولې هغه کوم د شاګرد باندې په محصل باندې کوم اغېز نه لري، مګر تر ټولو مهمه دا ده چې په دغه عصري علومو کې موږ ډېرې ستونزې په دې پاندغه افغانستان کې پکې لرو، او دغه نصاب هم تغییر ته ضرورت لري چې یوازې دغه تغییر پکې نه، د افغانستان له کنټکست او د افغانستان له حالاتو د افغانستان له وضعیت سره دې سم کې. یو موضوع بل موضوع سره اوس چې تاسو ویلې طالبان ځینې یا خولې لونګي او د تفکیک متوجي کوي او یو تفکیک په یو ډول سره یو تمایز دغه د مدرسې د شاګرد ترمنځ او د مکتب د شاګرد ترمنځ راولي. اصلا موږ فتیرو څلور لسیزو کې دغه شی ولیدل چې تمایزات یا ملت نه ځانه پردي کول یا ملت په یو ډول سره نه ځانه خوابدي کول، دا د هیڅ نظام لپاره هي پایلې نه لرلې، نه په تیر شل کلونو کې هي پایلې ولرلې، نه په تیر شل کلونو نه مخکې هي پایلې ولرلې. دغه باید دې نقطې ته باید متوجه اوسي. هر څوک چې د حکمرانۍ پر اساس راځي چې دغه موضوع نه مثبته پایله لري، او د دې تر څنګ د نظام د خلکو نه نظام د لا خوا به دی سبب ګرځي. خو زه سروان سویم چې هره دا خلک بیخي د لونګۍ دي واغوندي، کالي دي واغوندي، خو ځان چې دغه کیفیت د تحصیل دې نه راټیټېږي، علمي کدرونه دې ته نه مجبورېږي چې دوی له هېواده بهر لاړ شي. نور
لیکن کله کله یو شمیر خلک چې په خپل کوم مشکل ولري، دوی غواړي چې ستا سویم د ځان په سویر سره برابر کړي.
بله سره سی دا کوم په دی په افغانستان په تیر تاریخ کې سره وکتل چې دا شی که هر چا دغه سی وېسام کړی دا پایښت هم تر پښتنې لاندې راغلی دا، او ملت سره جنګېدل یا د ملت پوړاندې یا ملت ځان پوړاندې راړول یا په یو ډول سره دا کې پایبې نه لري. که هر څوک کوي، که دا حکومت وو، که تیرو کاغذ لږې نه مخکېني حکومتونه وو، موږ ولیدل چې دغه څه شی د افغانستان لپاره ویجاړونکې پایلې لرلې دي، د هغه نظام لپاره، د هغه مفکورې لپاره، د هغه ایدیالوژۍ لپاره.
سلامت وسی استاد عمران کور ودان، سلامت وسی، مننه. اوریدونکو مو وعده کړی و چې نوبت په ورکو، خو بس ډیر توت شو، وخت مو ور نه کوي. اوریدونکو شته تیار دوی ته باور شو، مهرباني کوي. آزادی رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه.
روان صاحب محترم، تا ته سلام، او د میلمنو په شمول ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاډی کا کین لا
مهرباني کوي. همدر صاحب یو څل لاندې خبري وکي، خوشاله بسو.
لنډه خبره خو به دا وکم کنه چې هغه نصاب خو شاګرد پورې ماډل لري کنه، او استادانو پورې ماډل لري. خو زه دغه وایم چې مطلب ساروان ته په یو مکتب کې شپږو زره د کونکي درس ورکوي، له 2-3 کیلومتر نه پیاده راځي. نو موږ دغه وایي چې لږ ورته د انسانانو په سترګه کوو کتل چې کنه لږ د ترانسپورټ غمي وسی، لږ د چوکیو غمي وسی کنه، لکه بل مکتب جوړ شي مینس تر مینس، کاغه ابتدایي، کاغه لیسي، خیر ده کبه دي جنو مکتبونه تم نه ناروا یو بند کنه. نو د الکانو ته خدای چې لکه خدمت وسی کنه، دا غي موږ هغه د په دغه باندې توجه وسی. د څه مکتبونه دي چې شاګرد ورته ورته چا خبر ازنه پکې مکتب نه تر هزار د غلند گاوندی پاکستان ته وګوره، هغه څومره په عزت دی، هغه غته واړه درسونه وای. موږ هغه تر پالونه نه خلاصي ګونو، بس ځکه چې موږ چاسی لاندرې په سر پرتی دي، نور موږ نه نیسم.
سلامت اوسې، ډېر زیاته مننه. پدمن صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو شمیر سیمې په تیرو شلو کلونو کې له تعلیم محرومې وي، او اوس هم یو شمیر سیمې محرومې دي. یو شمیر سیمو کې نجونو ته هم اجازه شته چې ښوونځیو ته لاړ شي، لیسو ته هم لاړ شي. دا په خپل اساس فکر نه کوي چې د خلکو ترمنځ به دا فاصلې نوري هم زیاتې نشي؟
جناب سروان صاحب، ستاسو حضور ته ارزو کوم چې دا سیاست سم سیاست نه دی، او موږ په مخامخ خبرو کې هم طالبانو سره دا خبره مطرح کړې ده، او دوی ته هم دا ویلي دي چې متوازن انکشاف دپاره، او هغه شي دي چې شوي دي، د هغوی دپاره د خاصو پروګرامونو د جوړولو دپاره باید تاسې هڅه او هند وکړي. نړیواله ټولنه حاضره ده چې که تاسې حداقل نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، تاسې شرایط وضع کړي، موږ به په ګډه کوشش وکړو چې دا شرایط پوره کړو ستاسې دپاره چې نجونې څنګه مکتب ته لاړې شي. او تاسو په دې باندې یو فکر وکړي، او دغه ما دوی ته وویل چې تاسو یوازې علما کې نه بحث کوئ. کله چې تاسو بحث کوئ چې یو دیني عالم یو خبره وکړي، نو بیا بل دیني عالم چې دغه د تحریک غړی مې دا جرات نه کوي چې دغه د خبرې مخالفت وکړي. تاسو د نورو علومو متخصصین هم دعوت کوي، فکری بنیادونه چې په هغې باندې نظامونه چلیږي، لکه د پوهنتون دی او نور علمي مؤسسات دي، تاسو دغه فکري بنسټونو ته مراجعه وکړئ، ځان سره یې کښېنوئ، تاسو ورسره کښېنوئ. موږ تاسو سره د وزارت جنجال نه لرو چې ته دا وزارت ماته خوشې. زما جنجال در سره دا ده چې زما د لور، زما د خور، او زما د مېرمنې په مخ ښوونځی خلاص کړه، شرایط ته وځه، که زه د شرایط پوره کړو، یا په خپله یا د جهاني ټولنې په مرسته باندې.
او دغه تفاوت چې شل کال دی دا منطقه په جنگ کې وساتل او وست قدرت په وخت کې مکتب تړي او هغه وخت چې په جنگ کې وي مکتب تړي دا انصاف نه دی دا عدالت نه دی دا ستاسو دراړي ولرنم دوی تارس کو او مستقیم خبرو کې ورته کو موږ په داخل د افغانستان کې اوسېګو من دا مبارزه که د جرګې د لارې نه وي که د خبرو د لارې نه وي که دوی ته د لمنې د غوړولو د لارې نه وي او که دلته هغه زمونږ د میندو او د خویندو د دې حرمت او عزت د ټیکري د غوړولو د لارې نه وي دا ټولې ننواتې ورته کوو چې زمونږ ښوونځی خلاص کړي من ښوونځی غواړو شرایط تاسو وضع کړي موږ په کالو کښې هم راځو موږ د سره لونګۍ هم په سره وو من د سره ګیر هم پرېږدو خو کتاب راکړه چې زه درس ووایم زما بچی مکتب ته ده چې دا غمیزه ختمه کړه اشتهاد بیخي واضح دی نصاب را دی چې کینو او په دې باندې سره بحث وکړو چې په دې کښې کومه کلمه غیر اسلامي ده چې هغه ته لرې کړو موږ د دې سره هېڅ اختلاف نه لرو اما اختلاف په دې کښې دی چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کښې یوه هڅه وشوه د معارف بې طرفه کولو دپاره چې بې طرفه شي او غیر سیاسي شي چې معصومه عصمتي د وزیر په حیث باندې راغله د هغې وخت کتاب که تاسو پیدا کړئ په هغې باندې د حکومت نوم نه و صرف لیکلي وو د پوهنې وزارت د تعلیف او ترجمې ریاست فزیک یعنې معنا دا ده چې دا کتاب په هر نظام کښې وچلېږي اما دا موده ډېره لنډه وه او هغه ټول ریفورم تطبیق نه شو ولې دغه هڅه په هماغه وخت کښې وشوه چې معارف څنګه د سیاست نه وباسي اما موده ډېره کمه اوس هم راځئ چې موږ په حکومتدارۍ د سره جنجال نه لرو موږ د سره په ولایت جنجال نه لرو موږ دا نه وایو چې ته دا حکومت مه کوه هر تکلیف چې راغلی موږ درته دا وایو چې دغه مشروع حق چې خدای تعالی موږ ته راکړی دی د اسلام مقدس دین موږ ته راکړی دی رسم رواج موږ ته راکړی دی په ټولو اسلامي هېوادونو کښې دا شی جاري دی ستاسې نه زمونږ احترامانه هیله دا ده چې دا حق زمونږ ومنئ او ښوونځي خلاص کړي تاسو شرایط وضع کړي موږ به هم شرایط پوره کړو
ډېره مننه سلامت اوسئ ښاغلی صدیق پتمن همداراز د پوهنتون استاد خواني همت او د پوهنتون بل استاد سید الرحمن عمران د افغانستان د پوهنې وزارت پخواني سرپرست او معین ډاکټر ابراهیم شینواري څخه هم مننه چې د خبرونې په پیل کې راسره وو له تاسې اورېدونکو هم منندو یو
گزر پچمن یاد دس بابا گزر پچمن یاد پچمن کے رنگا رنگ گلن باکڑ پچمن کے رنگا رنگ گلن گزر پچمن پیاکر خپل بخت چاو سفر یاکلا زل خپل بخت چاو سفر یاکلا یا
چپرون یہ رات مخو نن یہ شاکر